کل در سیدیوس با برنامه بعدی خوش آمدین احمد.
ډیر مننه کوم سید سمی عباس لتاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. د خپرونه تر 9 بجو پورې دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به واوري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ښایي تر راتلونکي اکتوبر میاشتې پورې لاسلیک شي. دا راپور به وروسته واوري. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې حمیدې عثمان چمتو کړي دي.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به په لنډ وخت کې لاسلیک شي. د امریکا د ولسمشر مرستیال له هندي چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي او د لبنان حزب الله ډلې د اروپایي ټولنې دا اقدام چې د دې ډلې پوځي څانګه یې په تور لیست کې شامل کړه غیر عادلانه ګڼلې. پوره خبرونه واورئ. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمپسي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به په لنډ وخت کې لاسلیک شي. جنرال ډیمپسي پرون په کابل کې ولسمشر کرزي سره تر کتلو وروسته خبري کانفرنس ته وویل: زه اوس تر هغه زیات خوشبین یم چې دلته تر راتګ مخکې وم او فکر کوم چې دا مسأله حل کولای شو او په نږدې راتلونکي کې به دوه اړخیز امنیتي تړون ولرو. مارټین ډیمپسي د واشنگټن او کابل ترمنځ امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د اکتوبر میاشت غوره وبلله. د جمهور رئیس احمد کرزي مطبوعاتي دفتر هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابل په اصول کې د امنیتي تړون لاسلیک ته تیار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د ثبات د ټینګولو لپاره پاکستان د متحده ایالاتو له مهمو شریکانو دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د دوی په باور د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان او سیمې د ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. ساکی پرون کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو د سلاکار سرتاج عزیز د سفر په اړه وویل: موږ خبر یو چې د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار خاغلی عزیز کابل ته تللی و. د افغانستان د امنیت او ثبات په ټینګولو کې پاکستان زموږ مهم شریک دی. د پاکستان خپل امنیت او ثبات هم له بریالي افغانستان سره تړلی دی. زموږ په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره هر ګام ډیر مهم دی. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د یکشنبه په ورځ کابل ته ورسېد او له جمهور رئیس احمد کرزي سره یې وکتل. خاغلی عزیز د خپل صدر اعظم لخوا د ورتګ رسمي بلندلیک هم جمهور رئیس کرزي ته ورکړ. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن له هندي چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. خاغلی بایدن پرون هم ته ورسېد او په خپل څلور ورځني سفر کې به د صدر اعظم منموهن سنگ په ګډون له لوړ رتبه هندي چارواکو سره وګوري. هند تر اوسه له افغانستان سره د څه باندې $2 میلیارد مرسته کړې ده. هند اندېښنه لري چې ښایي په 2013 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته وسلوال طالبان یو وار بیا قدرت ته ورسیږي. د هند او امریکا ترمنځ سوداګري سږ څه باندې $1 میلیارد ته رسیږي. د امریکا د ولسمشر مرستیال به د هند ستر تجارتي ښار ممبئی ته ولاړ شي او په یوه لویه اقتصادي غونډه کې به وینا وکړي. په روزګان کې پرون شپږ تنه په 214 کې وژل او 15 تنه زخمیان شول. د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې یوه 14 په خاص روزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو د عسکرو د یوې پوستې په خوا کې وشوه. د ملي اردو او ملي پولیسو شپږ غړي پکې وژل شول. د ماین په دې 14 کې د ملي اردو یو عسکر او د ملي پولیسو درې غړي زخمیان شوي دي. په دوهمه 14 کې چې ترینکوټ ته نږدې شوي یو 10 تنه زخمیان شوي دي. د روزګان د والي ویان پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې زخمیانو کې 9 تنه ملکی خلق دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې حملو مسؤلیت نه دی اخیسته. پام وکړئ تو بهرنوی خبرونو ته. د لبنان حزب الله ډلې د اروپایي ټولنې دا اقدام چې د دې ډلې پوځي څانګه یې په تور لیست کې شامل کړه یوه غیر عادلانه پریکړه بللې او غندلې ده. حزب الله په یوه لیکلي بیان کې ویلي دا پریکړه د امریکا او اسرائیلو د فشار نتیجه ده او دوی په کلکه ردوي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې له غونډې وروسته دا پریکړه اعلان کړه. واشنگټن د اروپایي ټولنې دا پریکړه ستایلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی پرون په واشنگټن کې ویل: هغه وایي موږ اروپایي ټولنه د دې مهم ګام په خاطر چې د حزب الله پوځي څانګه یې په تروریستي سازمانونو کې شامله کړه ستایو. دا حزب الله ته پیاوړی پیغام ورکوي چې په معافیت کې فعالیت نشي کولی او فعالیتونه به یې عواقب ولري. دا به په اروپا کې د حزب الله پر آزادانه فعالیت هم ستر اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وویل چې د دوی لپاره د حزب الله په څانګو کې فرق نشته، ځکه هغوی ټول له یوه ځایه مالي ملاتړ، غړي او قومانده ترلاسه کوي. د مصر د لواک لري شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په نښته کې پرون څلور تنه وژل شول. امنیتي مسؤلینو او روغتیایي کارکوونکو ویلي چې دوه تنه د قاهرې په شمال کې په نښته کې وژل شول او یو تن د تیښته په وخت کې ریل ګاډي وهلی دی. یو تن چې د قاهرې تحریر میدان ته نږدې په ډزو کې زخمي شوی و وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. په قاهره کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه شپږ ویشت تنه زخمیان شوي دي. په عین حال کې د محمد مرسي کورنۍ پرون وویل چې د پوځ پر ضد به قانوني اقدام وکړي. محمد مرسي د جولای په درېمه نېټه له واکه لرې شو او له هغه راهیسې په ناڅرګندځای کې د مصر د پوځ تر څارنې لاندې ساتل کیږي. د مصر پوځ وایي چې محمد مرسي د هغه د امنیت په خاطر تر څارنې لاندې ساتلی دی. د کاتولیکو مسیحیانو د کلیسا مشر پاپ فرانسیس پرون برازیل ته ورسید. دا د پاپ فرانسیس تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی نړیوال سفر دی. رپورټونه وایي چې پاپ فرانسیس په ځانګړې الوتکه کې له روم څخه ریو دی جنیرو ته ورسید او له الوتکې د کښته کېدو په وخت کې د خپلو کالیو باکس په خپل لاس کې اخیستی و. پاپ فرانسیس چې په ارجنټاین کې زیږیدلی د مارچ په میاشت کې د کاتولیکي کلیسا مشر وټاکل شو. په ریو دی جنیرو کې د نړۍ د 115 هیوادونو څخه 3.5 لک کاتولیک ځوانان چې د ځوانانو د نړیوال ورځې د لمانځلو لپاره برازیل ته تللي و پرون په هوایي ډګر کې د پاپ ارکلی ته ورغلل. پاپ فرانسیس په داسې وخت کې برازیل ته تللی چې ویل کېږي په دې هیواد کې د کاتولیکي کلیسا نفوذ د کمېدو په حال کې دی. وروسته یې نظر پوښتنه څرګنده کړې چې په برازیل کې یوازې 50% خلک چې عمر یې تر 14 کلن زیات دي ځانونه کاتولیک ګڼي او دا تر ټولو ټیټه شمېره ده. او وروستی خبر دا چې د انګلستان شاهي کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د شاهزاده ویلیام میرمن کیت هلک زیږولی دی. د چارواکو په وینا د شاهزاده ویلیام زوی پرون ماښام د لندن په وخت په 6:30 بجو پیدا شوی دی. ویل شوي چې شاهزادګۍ کیټ او نوی زیږیدلی هلک دواړه ښه دي. نوی زیږیدلی ماشوم به تر خپل نیکه شاهزاده چارلس او خپل پلار شاهزاده ویلیام وروسته د انګلستان د شاهي کورنۍ د تاج لپاره په نوبت کې دریم سړی وي. دا شاهزاده ویلیام او کیټ لومړی اولاد دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 10.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د 19 پروګرام له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د راپور ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتن دمسی وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون ښایي د اکتوبر تر میاشتې پورې لاسلیک شي. جنرال دمسی پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر حامد کرزي له دفتر څخه خپره شوې اعلامیه د افغان ولسمشر له قوله ټینګار کوي چې افغانستان په اصولو کې د امنیتي تړون لاسلیک ته تیار دی، خو په دې شرط چې دا تړون د یو واحد افغانستان د ثبات له ټینګښت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په اړه د واشنگټن او کابل ترمنځ د بحثونو له پیچلي کېدو وروسته دا تر ټولو جګپړی امریکایي چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. دمسی پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس ته څرګندونې وکړې چې فرشته جلالزی جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې مشر وړاندیز کړی چې د اکتوبر میاشت د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره غوره وخت دی. دا تړون په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي عسکرو برخلیک څرګند کړي. مارتین دمسی پرون په کابل کې خبري کانفرنس ته وویل چې په نهایت کې غواړي چې د اکتوبر تر میاشتې دا مسله ورته څرګنده شي.
Militarily, I would like to understand the future more clearly.
General Dempsey Owell, Zala Pauzi did a warnam che d'October ter miashti waziyata da dwarkhiz amniti tarun parasas ugoram. Ter haga rusta che ulas mashar kirzila Amerika sara da amniti tarun da laslik khabara wazandawala da Afghanistan ta da tur tulul wadud ba Amerikai charwaki safar day. د جمهور رئیس حامد کرزی دفتر هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانان په دې شرط له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک ته تیار دي چې د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ کړي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لا پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر سر د کابل او واشنگتن ترمنځ د جنجالونو له زیاتېدو سره داسې رپورټونه خپاره شول چې امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د صفر کولو پر امکان غور کوي. خو جنرال دیمسی وویل له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو له نظر سره مخالف دی او په دې اړه چې ټول عسکر وایستل شي تر اوسه مشوره نه ده ورسره شوې.
No one has asked me to prepare a zero option. I don't recommend a zero option.
لما چا دا غوښتنه نه کړی چې پر دغه امکان غور وکړم او نه یم لا تر کوم نو دا څه کوم خبره نهسته. خو دا امکان لري ځکه موږ یوازې هغه وخت دلته پاتې کېدلای شو چې له موږ څخه غوښتنه وسی. رپورټونه په افغانستان کې د رسمي سرچینو په حواله وایي چې د امنیتي همکاریو په تړون کې د کابل یو غوښتنه ده چې افغانستان د پاکستان له ګواښونو څخه وساتي. خو د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارتین دیمسی پرون وویل چې متحد ایالات به تر هغو د افغان ځواکونو ملاتړ کوي چې هغوی په خپله له یوه واحد افغانستان څخه د ساتنې توان پیدا کړي. د امریکایي جنرال ویلي چې له جمهور رئیس حامد کرزي سره یې په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک په شمول د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پیاوړي کولو ته متحد دي.
قدر منور اوریدونکو و موریدل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون ښایي د اکتوبر تر میاشتې پورې لاسلیک شي. او اوس هم مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجلې اونیس پروګرام درته وړاندې کړو، د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز واورې چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه وایي چې سره له دې چې د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو وزیر مجتبی پتنګ ته د عدم اعتماد رای ورکړه چې هغه له دندې لري کړي، خو جمهور رئیس حامد کرزی دا پریکړه رد کړه او ویل چې محکمه باید فیصله وکړي چې د ولسی جرګې دا اقدام قانوني دی کنه. نیویارک ټایمز لیکي د ولسی جرګې د غړو تر ټولو جدي اندېښنه د وسلوالو طالبانو د حملو پراختیا وه. د ولسی جرګې د پریکړې تر اعلان مخکې پتنګ وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې څه باندې 2500 پولیس وژل شوي دي. دا د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له وخت سره سمون خوري. پتنګ همداراز وویل چې په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او افرادو د بې وسلو کولو د پروګرام سره سره په افغانستان کې 2100 وسلې له غیر مسؤولو کسانو سره دي. وال سټریټ جرنال هم د کورنیو چارو د وزیر د بې صلاحیت کولو لپاره د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې پر غونډه تبصره کړې ده. ورسپانه لیکي د ولسی جرګې دا حرکت به د افغانستان د حکومت لپاره د تازه بې ثباتۍ سبب شي. جنرال مجتبی پتنګ ښایي تر هغو د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه کار وکړي چې جمهور رئیس کرزی د دې وزارت لپاره بل نفر پیدا کړي. د قانون لمخه باید جمهور رئیس یو بل کاندید ولسی جرګې ته ورماره فکری. خو د وال سټریټ جرنال په وینا جمهور رئیس حامد کرزی په څو مواردو کې سرپرست وزیران تر قانوني میعاده چې یو میاشت ده زیات وخت ساتلی دي. ورسپانه لیکي د جنرال مجتبی پتنګ د لری کولو پریکړه د افغانستان لپاره په یو ډیر نازک وخت کې شوې ده. په را روان پسرلی کې به په دې هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شدت د انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګولو لګیا دی ترڅو خلک وکولای شي چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. بل ورځپاڼه کرسچن ساينس مونیټور په یو ډیره متفاوته مسله مقاله لري او هغه د افغان ښځو شاعري ده. ورسپانه لیکي له ډیرو جنجالونو سره سره بیا هم د افغان میرمنو په منځ کې د شاعري ګلان غوړېدلې دي. د دوی د راغونډېدو یو عمده ځای د افغان میرمنو بهیر په نوم ټولنه ده چې تر سلو زیاتې لیکوالې ښځې غړي دي. د میرمنو د بهیر اصلي غونډې په کابل کې وي، خو په خوست، کندهار، فراه، پکتیا، میدان وردګ او داسې نورو ولایتونو کې چې امنیت ډېر ښه نه دی پټ فعالیت کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې ګران محمد ګران راتوي چې څنګه شاعر شو. رفیع الله زیار په خوست کې د یوې کلتوري اجتماعي ټولنې په فعالیتونو رڼا اچوي. د ویکتور هوګو د ژوند د دویم نیمایي په حالاتو باندې استاد منلای خبري کوي. یو خوش نکل او نور مطالب هم لرو. دوونه فرهنگی خبرونه محمد امین کمال پوری لولی.
د باختر خزانه په نوم اسارو د ننداري له درکه په تیر څو کلونو کې 1.6 میلیون افغانۍ اوایت ترلاسه شوې دي. د ملي میوزیم مشر عمر خان مسعودی پژواک اژانس ته ویلي دي چې باختر خزانه چې د افغانستان 211 قلمه لرغونی اثار پکې دي او له تیرو و کلونو د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ننداري ته وړاندې شوې ده. تر اوسه پورې 1.6 میلیون افغانۍ عاید لرلی دی. باختر خزانه چې په 1450 لمریز کال کې خارج ته واستول شوه، د فرانسې، هالند، کاناډا، جرمني، انګلستان او ناروې په هیوادونو کې ننداري ته ایښودل شوې ده. نن سبا دغه خزانه د استرالیا په میلبورن موزیم کې ده. د ښاغلي مسعودي په قول په تیرو اوو کلونو کې 3 میلیونه کسان د افغانستان د دغه لرغونو اثارو ننداري ته ورغلي او د ټکټونو د پلورنې له درکه یې افغانستان په لسګونو میلیونو افغانیو ګټه کړې ده. باختر خزانه به د راتلونکي لمریز کال تر لړمه پورې په استرالیا کې وي او د دغه هیواد په 3 نور موزیمونو کې به هم نندارې ته وړاندې شي. جمهور رئیس حامد کرزی د افغان کمکیانو په نوم مجلې د چلوونکي حسینه معاصر هڅې وستایلې. د باختر اژانس له راپورټ سره سم ولسمشر کرزی د اتم ټولګي زده کوونکي حسینه معاصر چې د افغان کمکیانو په نوم مجله یې خپره کړې ده خپل حضور ته ومنله او د افغان ماشومانو د ادبي او علمي سویې د لوړولو لپاره یې د هغوی فرهنګي هڅې ډېرې ګټورې وبللې. د افغان کمکیانو په مجله کې چې حسینه معاصر یې په یوازې ځان مواد برابر کړي دي، شعرونه، کیسې، ټوکې او ګټور پیغامونه شامل دي. حسینه معاصر ویلي دي چې د دغه مجلې خپرولو ته به ادامه ورکړي. په بادغیس کې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د لرغونو آثارو د ویجاړېدو ویره ده. د بادغیس د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سید آغا ارفاق پژواک ته ویلي دي چې د مناسب ځای د نشتوالي په وجه په بادغیس کې ترلاسه شوي آثار په یو ګودام کې ساتل کیږي او څرنګه چې په دغه ولایت کې د لرغونو آثارو مسلکي کسان هم نشته نو د ویجاړېدو ویره یې موجوده ده. د ښاغلي ارفاق په قول د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور د ریاست په ګودام کې پخواني ډبرلیکونه، پخواني دیګونه، منګوټي او جنگي وسایل شته دي چې د لازمې ساتنې لپاره د اطلاعاتو کلتور وزارت همکاري ته اړتیا ده.
رفیع الله زیار د خوست اوسیدونکی دی. 2 کاله پخوا یې د ما ووژنه خو مینه مه وژنه په نوم یو ناول چاپ شو او په وروستیو ورځو کې د ولولې په نوم یوه نوې مجله د ده په مسؤلیت خپره شوه. ښاغلی زیار په خوست کې د غازی ببرک خان د کلتوري اجتماعي ټولنې مشري هم کوي او دغه مجله یې د همدې ټولنې لخوا خپره کړې ده. ښاغلی زیار وایي په غازی ببرک خان ټولنه کې 70 کسه ځوانان د خلکو د ژوند د بهترۍ لپاره په هڅو بوخت دي. د دې ټولنې د فعالیتونو په باره کې د رفیع الله زیار د نورو معلوماتو د اورېدو بلنه درکوم.
دغه ټولنه څه کم 2 کاله کېږي چې دغه رامنځته شوې ده. د دې ټولنې موخې دا دي چې خلک ملي یووالی ته راوبولي، د مشرانو سره منظمې ناستې وکړي، هغه کومې نیمګړتیاوې چې دي هغه ورسره شریکې کړي، د سپینګیرو په مټ باندې یوې موضوع ته حل ومومي. همداشان دغه ټولنه هڅه کوي او کړي هم د چې په ځینو ښوونځیو کې د زده کړو له بهیر څخه نظارت وکړي. موږ په ځینو ښوونځیو کې چې هلته استادان دي په خپله داسې کسان لرو چې هلته یې نظارت کړی دی، کومه نیمګړتیا چې موجوده ده هغه بیا تر موږ پورې رسول ده. موږ بیا دا نیمګړتیا د لوړو مقاماتو سره شریکه کړې ده چې په پلاني ځای کې او په پلاني ښوونځي کې دا مشکل شته.
ډېر وخت داسې هم سوي دي چې یو څوک د یو چا شکایت وکړي بیا هغه رښتیا نه وي، داسې مشکلات خو نه جوړېږي؟
اصلا کې موږ بیا هم ورد وره اقدام نه دی کړی دی. ستاسو په خبره پورې موږ بیا یو ریسرچ کړی دی او پلټنه مو کړې ده چې دا تر کومه ځایه واقعیت دی او که نه دی او که دغه کوم شخصي تضادونه موجود دي. هغه خبره چې کله په اثبات رسېدل دغه نیمګړتیا موجوده ویلې هغې وروسته موږ بیا په دلایلو باندې د معرف لریاست همداشان لنور او چارواکو سره چې موږ پویګو چې دا اثر پر ور باندې چولې شي هغه سره مشارکه کړې ده، نو هغه تر اوسه پورې مثبت نتیجې ور کړې ده او لنور خلکو نم دا هیله کوي چې ری د مدني ټولنې په حیث باندې له هر څه نه د سیو څه نظارت وکړي، نو ان شاء الله کارونه به سمېږي.
د معرف پیسې کې تاسو نو صرف ټول توجه کیفیت ته ده،
موږ غواړو چې مسلکي استادان ولرو پلیسو کې، ځکه چې هغه څو کاله مخکې وخت نه دی، اوس موږ ډېر ښه استادان لرو په ځوانو استادانو کې، نو یوه هیله مو دغه ده. بل په هر ښوونځي کې چې وي که چیرې استاد د زده کوونکو سره لږه خواري هم وکړي، هغه په سلو کې 50% 60% نو هغه زده کوونکي سبا دپاره هغه راتلونکی ډېر ښه وي د شاګردانو. نو په همدې حیثه کې موږ کار کوو، نور پلانونه هم په راتلونکي کې لرو چې موږ په یو وار لاس نشو راچولی، ځکه چې موږ وایو چې هسېنه چې بیا د دې بهیر نه وروسته پاتې شو.
ښاغلی صاحب، په ځینو سیمو کې مکتب ته ضرورت یې، ښوونځي ته ضرورت یې، خو ښوونځی نه یې، څنګه چارواکو ته دغسې ستونزې هم رسوي؟
و دغه ستونزې هم ورته رسوو، خو له نیکه مرغه به وایو چې په خوست کې دولت څه کار نه دی کړی په دې برخه کې. خپل هغه خلق روشن فکر خلق دی، آن په ډیر لوړ غرونو کې چلته دی، حکومت هغه د حاکمیت هم ډیر ضعیف دی، خو خپل خلق دی ته حاضر دی چلته شونځي ولري زده کوونکی ولري، نو د دې لپاره خلق ډیر ماده دی.
د جنکو د تعلیم لپاره هم تاسو هڅه کوي؟
و ول نه، دغه لپاره هڅه کوو تقریبا د پنه شکوټ ولسوالۍ کې چې لخار نه وډېره لری ولسوالۍ ده، د درې میاشتې کېږي چې زه د انجونو د کمپیوټر او د انګلیسي د زده کړو لپاره په کوم پرګرام باندې اخته یم، تر اوسه پورې مې کار زیات پکړی دی. همدارنګ نورې د غونډو له لارې د عامه پوهاوي له لارې هم ډېر څه ورته کړي دي، او ان شاء الله پرتون کې نور
پلان. خلک دې ته حاضر دي چې په انجونو باندې مکتب ووي؟
وو ول نه،
په لری پرتو سیمو کې، ورسته پاتو سیمو کې هم،
وو په ورسته پاتو سیمو کې هم حاضر دي. په داسې سیمه پار ځای کې پیدا کیږي چې لګ لګ مشکل به وي.
ستاسو ټولنه لوی خو اجتماعي اصلاحاتو ته کار کوي، اجتماعي اړخ لري او لبل خو یو کلتوري اړخ لري. د مجلې پیسې کې به خبري وکم، مجلم تازه چاپ کړه، څه پکې خبروي، څه مقصدونه لري، موضوعات به څه؟
اصلا زمونږ هدف دغه دی چې موضوعات زیات تکراری نه وي، هغه شی چې ور خلکو لوستلی دی، اورېدلی دی له رادیو نه، تلویزیون نه، په ویبپاڼو کې، نو موږ زمونږ هڅه دغه ده چې دا بیرته ور باندې ونه لولو. هڅه به مداوي چې یو څه نوی شی ورته پیدا کو، هغه څه ورته پیدا کو چې دوی ورته ضرورت لري، داسې نه وي چې ور یې لوستلی وي اورېدلې بیرته ته بیا ور باندې ولولې. او فکر کوم د چپي مطبوعاتو کامیابي هم په دې کې ده. بل دغه مجله چې د زیاتې برخه لري د دې لپاره چې موږ ښه بازار ورته موندلی وي، تر څو دا مجله خپله خرڅه شي، هغه خپله لګښت په خپله پوره کړي، نو زیاتې برخه لري چې هر څوک پکې خپل ځان وګوري.
په فرهنګي اړخ کې غیر لري نور څه کوي؟
نور موږ ګورو چې کوم ښه اثر موږ پیدا کولای شو، د هغه لپاره موږ کار کوو، پیسې پیدا کوو چې هغه چاپ کړو. اثر مو چاپ کړی دی د څو میاشتې مخکې، اوس د پوهان ګل محمد نورزی یو ډیر ښه اثر دی د تاریخ په برخه کې، نو هغه لپاره مو اوس اخته یو د دوه میاشتې چې هغه لپاره پیسې برابر کړو، د یو چا نه پیدا کړو، هغه هم چاپ کړو.
ښاغلی زیار، په خوست کې د مدني ټولنې فعالیتونه څنګه دي؟ دا د ستاسو ټولنه خوسته، نور ځوانان، نور خلک هم دغسې ټولنې لري کار کوي؟
و ځوانان هلته شته، ټولنې زیاتې ټولنې شتون لري، که مبالغه نه وي همدغه د ټولنو برکت دی چې د خوست د تعلیم سویه چې ده ورځ په ورځ ښه کیږي. خلک په خپله دغه ته حاضر دي چې خپلې لوڼې او زامن ښوونځیو ته ولیږي او څه ور باندې زده کړي. دا هم د دغه د ټولنو د همداشان د سیمه ییزو رسنیو چې هغه هم اکثره یې ټولنې وي وروسته رسنۍ ترلاسه کړي، د همدغه رسنیو د همدغه ټولنو برکت و چې نن خوست ډېر په پرمختګ کې د تعلیم په برخه کې.
وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما، سما دروخ نگران دے غلام پگی کرما، وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما، سما دروخ نگران دے غلام پگی کرما.
دا وطن اوبو دان خرم خدمت بئی ضرور کرم دا وطن اوبو دان خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی دا عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور کرم پکی دا عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور دا زندہ تے مان دے غلام پکی کرما دا زندہ تے مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما.
آیا کله مو فکر کړی و چې د هیلیو د کورنۍ یو مرغه چې بته یا قاسی بولو له غلو څخه د کور په ساتلو کې پکارېدای شي؟ په چین کې ورنه د غلاو د مخنیوي لپاره هم استفاده کیږي. وشما رشیدی به حال راکی.
پولیسو د چین د سینکیانګ ایالت په لری پرتو سیمو کې د غلا د مخنیوي لپاره له قازانو څخه استفاده پیل کړې ده. په سینکیانګ کې د شاوان د سیمې د پولیسو یو مقام د چین خلق ورسپانې ته ویلي دي چې قازان ډیر اوخیار مرغان دي او سامع حسې ډیر پیاوړی دی چې وړوکی آواز شي دوی اوري. د دې چینی ورسپانې په ریپورت کې ویلو چې بتي هم اوخیار دي، هم غوږونه تیز دي او هم زړور دي، او هم دا وجه ده چې د سینکیانګ په لری پرتو سیمو کې له جرمونو سره د مقابلې لپاره استفاده ورنکيږي. د سینکیانګ د پولیسو په قول بتي د غلو او مجرمانو په مقابله کې تر سپیو کامیابی دي، ځکه خلک معمولا یو سپی په کور کې ساتي چې په تیاره کې هم د غله له سترګو څخه نه پټیږي او غل کولی شي چې زهر یا داسې بل څه ورکړي او یې وژني یا یې غلی کړي. خو بتي معمولا یوازې نه وي، څو دانې وي او رنګ یې هم داسې دی چې په تیاره کې په اسانه نه صحیح کیږي. نو غل یې په اسانه نه ویني او که یې وویني هم بتي څو دانې وي، اول به د کومې خوله پټوي. د سینکیانګ د شاوان سیمې د پولیسو یو منصبدار ژیانګ وایي چې بتي ډېرې زړورې دي، که هر پردی سړی کور ته ننوځي دوی ورته وزرونه خپروي چې مخه یې ونیسي او کیدای شي حمله ورباندې وکړي. د سینکیانګ د شاوان سیمې د پولیسو په قول د دې سیمې د امنیت په زیاتولو او د خلکو په خوندي کولو کې د بتو په نقش باندې سترګې نشي پټېدلی. مثلا همدا سکل د جون په میاشت کې د پولیسو یو دفتر ته یو غل په دیوال باندې ورواوخت چې موټر سایکل پټ کړي. غله د پولیسو د دفتر دوه سپی بیوشه کړي وو او په همدې وجه په دیوال باندې بي جنجال واوخت. خو کله چې ورکوز شو د دفتر د حویلې بتو چشميري شلو تر رسیده وزرونه خپاره کړل او شور ماشور جوړ کړ چې په نتیجه کې په دفتر کې ویده پولیس راویښول او غلې ونیو. د یادولو ده چې سینکیانګ چې له افغانستان سره نښتی دی د مساحت په لحاظ د چین تر ګردو لوی ایالت دی. 14 لکه کیلومتره مربع مساحت لري، مګر نفوس یې یوازې 21 میلیونو ته رسیږي. د دغې ایالت په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د غلا او نورو جرمونو پیښې نسبتا زیاتې دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
دا سډیر شوی دی چې د نورو د شیرونو لوستل په چا باندې اثر وکي او شاعري کې. خو ګران محمد ګران د نامتو شاعر افضل ټکور د شیرونو په باره کې د یوې مقالې لوستلو شاعر کړ. په 1970 کلونو کې چې د شاغلي ټکور د شیرونو ټولګه پر هرونه ټکورونه له چاپ راووته او وروسته بیا لیکنې ورباندې وشوې، یوه لیکنه په ننګرهار ورځپاڼه کې هم خپره شوه چې ګران محمد ګران ولوسته. نوره کیسه به شاغله ګران په خپل راتو کې.
په 1980 کال کې د خونځي زکونکو هم البته په نهم ټولګي کې هم د مکتب د نګرار اخبار به په قراردادي شکل باندې خونځي ترتله او راوړل کېده. به یو ورځ د نګرار ورځپاڼه راته راغله او وامې خسته ومې کتل. کله مې چې د شا سفر واړوله ګورم چې ستا داغ او ستا ټکور تر سرلیک لاندې مې یو مضمون ولوس. دغه سرلیک راته ډېر خوند راکړ. تکین استلم او دامه ولسته چې وملسته په دې پوښلم چې د ټکور شیری ټولګه چاپ شوی ده او په هغه کې د یو څه شیرونه ویل دي. لامدغه غنه پهلو شروع و چې شیر ته مخه کړله او هغه شیر چې په همدغه ورځ مې ویل ک هغه د سیو شیر چې بیا د نازونه لیونیخ کاری د شوند رنگ د الوانیخ کاری او زه د بیډیا ګولم د باران پتما په اوچ شوند می پتريخ کاری او مقتدا سو چې ګران لمین نه چلاس ونخلی بمین ژوند کې څه خوخیخ کاری. دا سه څه میول کلا ولم دغه ورځ نه زما
شاعر شوه
بس
شه نو ایا ویلې سو چې په یو اخبار کې دی د یو شاعر د شیرونو پیسې کې یو څه ول وسل او دغه شاعر در باندې وکاو شاعر کړي.
بله
سه ویلې سه
بله سه
او ډیر شاعران خو بیا وایي چې د شعر کتابونه مو ولوستل یا د نورو شاعري مو ولوسته او یغو اثر را باندې وکړو موږ هم شعر ته مخه کړه. خو تا شعرون دی ونه لوستل بلکې د شاعر پیسه کې د خبرې ولوستې او اثر یې در باندې وکړو، یو څه فرق خو شته؟
بلې، فرق به پکې زه له دغې شي نه متاثره شلم چې شاعر د ټولنې ترجمان دی او په مقابل کې بیا داسې خلک شته، دغې شي نه متاثره شوم. هو، مطالعه مې بیا له دې نه وروسته چون چې مینه مې پیدا شوله بیا مې مطالعه ډېره زیاته کړې.
او څومره شعرونه به دې ویلي؟
تقریبا داسې وبوله چې اتیا نوي ټوکه شعرونه به.
نو د ټکور صاحب د شاعرۍ پیسه کې چې تاسو څه ولوستل او بیا هم دا شاعري پیل کړه، نو په خپله د ټکور صاحب شعرونه دین بیا ولوستل کنه؟
د ټکور شاعري مې بیا له استاد سمیم سره دغه کتاب ټکور په دغه وخت کې په روسیه کې ژوند کوه او کتاب یې محترم استاد سمیم صاحب ته را لېږلی و، د چاپ کړی ورته، بیا مې له ده سره رابطه ونیوله او کتاب مې پیدا کړ. د یو داغ یو ټکور په نامه کتاب د چاپ شوی و. په هغه کتاب کې هغه داسې یو شعر ویلی و چې د کابل خاوره لږ راوړئ چې ښکل کړم چې پرېښی مې قدم زما ګلفام وي، داسې نیم نوم راته یاد دی. او بیا په مقطع کې ویلی و چې تر هغې پورې به خپل وطن ته نه ځم چې واکمن پکې همدا ملا امام وي. یو یې دا ویلو، یو یې اروپایي ټولنه له افغاني ټولنې سره په بل شعر کې داسې نظم و، په هغې کې سره دا دوه ټولنې تشبیه کړې وې، دواړه سره کړې وې،
مقایسه
کړې وې چې هلته وایي چې دلته سری شونډې سیلونه او هلته ګیرې او جنګونه او دلته جام ډک د شراب او هلته یو ډک یو بل ته زړونه، دغسې یو نظم و.
او د ټکور صاحب خو په دې وروستیو ورځو کې د شعر کتاب چاپ شوی دی، زما شعرونه یتیمان دی، دا کتاب دی لوستی دی؟
بلې اوسب، دا مې ډېر زیات لوستی دی.
کوم دی پکې ډېر خوښ کو په دې کتاب کې؟
په دې کتاب کې زما یو شعر خوښ شو، وای چې یو یار مې و د هاغه غرونو خوا کې رانه ورک شو، پښتون خو په خپله پښتون خوا کې رانه ورک شو، او ویلې ټوپک دم قلم راخلم چې درتلم، همداسې په قلم قلم وینا کې رانه ورک شو. لاسونه یې مدام و د وطن په دعا پورته، همداسې په تکرار د دې وینا کې رانه ورک شو. او مکتب کې وایي چې ټکور و غزل بول و په کابل کې د یارانو، بدبخته اوس په لویه اروپا کې رانه ورک شو.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ازادي راډیو مچلې د کیسې برخې ته را رسیدلې یو، دا هم یو ښکلی نقل او فریدا سیفی.
د بیزوګانو ماڼۍ. ونه و یو پاچا و، د پاچا دوه غبرګونی زامن و، یو زوی جان نومېده او بل انتوان. بچه ته نه و معلومه چې کوم یې ړومبی زیږېدلی او مشر دی. په دربار کې هم په دې باره کې بیلا بیلې خبرې کېدلې. بادشاه نه پوهېده چې له ده وروسته باید کوم زوی په تخت کښېني. یوه ورځ یې دواړو زامنو ته وویل، د دې لپاره چې بې انصافي ونه شي او د یوه هم ګیله نه وي، تاسو دواړو ته وایم چې په سفر ووځئ، ځان ته ښځې پیدا کړئ، که هر انګور مې ښکلی او بې ساری سوغات راوړ، د هغې خاوند وزما له مړینې وروسته باچا کېږي. د باچا د خبرې له اورېدو وروسته جان او انتوان دواړو په اسونو پښه واړوله او هر یو په یو لوري روان شو. جان وروسته له دوو ورځو سفره یو لوی ښار ته ورسېده. هلته سمدستي د یو لوی خان له لور سره بلده ونډیوال شو. ده ورته د سوغات خبره وکړه. هغې ورته یو وړوکی بکس ورکړ چې ډېر ښه سوغات پکې کلپ و. د خان لور د ده په نوم شوه. باچا چې د خپل بل زوی انتوان د میرمن د سوغات په تمه و، د جان د ښځې سوغات یې له بکس سره ونه ایست، منتظر پاتې شو. انتوان از غلاوه او بې له دې چې کوم ښار ته ورسېږي فاصلې کچ کولې. هغه بالاخره یو ګڼ ځنګل ته ورسېده. ځنګل دومره ګڼ و چې تک پکې نه کېده. انتوان به څانګې په توره غوڅولې، ځان ته به یې نری لاره ایستله. هغه په ځنګل کې ډېر په زحمت مخ په وړاندې روان و. آخر یو لونو تش میدان ته ورسېده. د میدان په بل سر کې د قیمتي مرمرو ماڼۍ ولیده. انتوان ورغه، دروازه یې وډبوله، خو تاسو که پوشئ چې دروازه ورته چا پرانیسته نو حیران بشئ. دروازه یوې بیزو پرانیستله.
هو یو بیزو و چې د نوکرانو جامې اغوستي وي. د ته یې درناوی وکړ او د لاس په اشاره یې بلنه ورکړه چې ماڼۍ ته ننوځي. وروسته بیا دو نورو بیزوګانو ورسره له آس څخه په کوزیدو کې مرسته وکړه او د ده آس یې تر قیزې ونیو. طویلې ته یې بوت. انتوان ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوت. انتوان ماڼۍ ته ننوت او د مرمرو په پوړیو چې غالۍ پې غوړېدلې وې پاس وخوت. په زینو کې هم دواړو خواوو ته بیزوګان د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ وو. انتوان د هرکلی خونې ته ورغی. هورې ورته یوې بیزو د ناستې بلنه ورکړه او څو نور بیزوګان یې دواړو خواوو ته کېناستل. د خونې په مخ کې د نرد د لوبې میز ایښی و. ده ته د لوبې بلنه ورکړی شوه. د لوبه پیل کړه. څه شېبه پسته بیزوګانو لوبه بس کړه او دی په اشاره پوه کړ چې ډوډۍ ته یې اشتیا شته او که نه. انتوان یې د ډوډۍ خونې ته بوت. هلته یو شمېر نورې بیزوګانې چې پیشبندونه یې تړلي وو د خدمت لپاره ولاړې وې. د ډوډۍ له خوړلو وروسته بیزوګانو چې څراغونه یې په لاس کې وو میلمه د خوب کوټې ته بوت. انتوان که څه هم ډېر حیران او څنا څنا کراره وو خو بې حده ستړیا په درانه خوب ویده کړ. د خوب یې لا ډېر وخت نه و تیر چې په تیاره کې یو آواز راویښ کړ. واورېدل چې څوک آواز ورکوي. انتوانه انتوانه. انتوان چې له ویرې د کټ کونج ته ځان په بړستن کې پیچلی وویل
څوک یې؟
هغه غږ بیا واورېدل شو. ویل یې انتوانه دلته په څه نیت راغلی؟ انتوان ځواب ورکړ
زه په یو داسې ښځې پسې ګرځم چې پلار ته مې بیخي بې سارې سوغات ورکړي. که داسې وشي زه به له هغه وروسته پاچا شم.
هغه آواز چې په توره شپه کې اورېدل کېده ویل انتوانه که له ما سره واده وکړې نو تر خو ښه سوغات به دې پلار ته وړاندې کړې او تاج و تخت به دې نصیب شي. انتوان ورو غوندې وویل
سمه ده واده به سره وکړو.
آواز وویل ښه نو ته داسې وکړه چې په دې باره کې پلار ته لیک ولیکه. په سبا یې انتوان پلار ته لیک ولیکه او په هغه کې د خپل خیریت او د چې ژر بله نامزدې سره ورشي خبره وکړه. انتوان لیک یوه بیزوګي ته وسپاره. بیزوګي له یوې ونې بلې ونې ته په ټوپونو ټوپونو د انتوان د پلار وطن ته ورساوه. باچا چې دغه عجب پوسته رسان ته حیران و د لیک په لوستلو خوشحاله شو. په بله شپه انتوان بیا بیګنۍ آواز راییښ کړ چې ویل یې انتوانه په خپله خبره ولاړ یې؟ انتوان ځواب ورکړ
بالکل.
هغه آواز وویل ډیر ښه سبا خپل پلار ته بل لیک واستوه. انتوان لیک ولیکه او یوې بلې بیزو ته یې ورکړ. دا بیزو هم په شاهي ماڼۍ کې پاتې شوه. په دې ډول هره شپه هغه آواز له انتوانه پوښتنه کوله چې په خپله خبره ولاړ دی او کنه، او بیا به یې پلار ته د لیک د لیکلو ورته ویل او هر ورځ به یوه بیزوګي د انتوان لیک استاوه. میاشت تیره شوه. هر ورځ همدا کیسه تکرارېدله. د بادشاه وطن ته ډېرې بیزوګانې ورغلې. په ونو بامونو او واټونو هر چېرته بیزوګانې لیدل کېدې. که به چم یارانو د بوټونو په پوندو څټک واهه په اوږو به یې بیزوګان ناست وو. که به جراحانو جراحي کوله بیزوګان به ورته ګرځېدل. کله به یې د جراحۍ په چاقو غوټه وکړه او کله به یې د زخم د ګنډلو تار ته لاس واچاوه. که به مېرمنې بهر راوتې بیزوګانو به یې چتریو ته ور ټوپ کړل. لنډه دا چې له پاچا لاره ورکوه چې له دغو بیزوګانو سره به څه کوي. وروسته له یوې میاشتې بالاخره د تورو شپو آواز وویل سبا به زه او ته ستا د پلار کور ته روانې کوو او واده به سره کوو. په سبا ګیز چې انتوان له خپلې کوټې راښکته شو د وره په خوله کې یوه ښکلې بګۍ ولیده چې ده ته ولاړه وه. یو بیزوګی د ګاډیوان په ځای ناست و. متروکه یې خوځوله. دو خدمتګارو بیزوګانو هم په ښکلې بګۍ پورې ځانونه نښلولي وو او د ښکلې بګۍ په منځ کې د مخملو په بالښتونو ناوې ناسته وه. هغې د شترمرغ د بڼکو خولۍ په سر وه. ستاسې په خیال ناوې به څوک وه؟ یوه بیزو وه. انتوان د هغې څنګ ته بې خاره کېناست او بګۍ روانه شوه. د بادشاه ښار ته چې بګۍ ورسېده نو خلک د ناشنا بګۍ د لیدو لپاره راټول شول. تاسو فکر وکړئ چې خلک به څومره حیرانه وو چې شهزاده یې له بیزو سره واده کړی دی. ورسته بیا ټول خلکو باچا ته پام شو چې د مانیو په پوړیو د زوی لیدو تر وتلی وو. خلکو ګمان کاوه چې دا ننداره به د باچا په تن کې وینه وچکړي، خو باچا کلک سړی وو. په څیره کې تغییر رانغی، لکه د دود خلاف چې هیڅ کار نه وي شوی. باچا صرف دومره وویل، زوی ته مې ویلي وو چې په خپله خوښه واده وکړه، اوس له خپله لوزه نه اوړم. بادشاه د خپلې بیزوګۍ انګور د سوغات صندوقچې ته لاس ور اوږد کړ. کټ مټ د هغې بل انګور د مهرو لاک شوي صندوقچې غوندې وو. سبا ته به واده وو، او فیصله دا شوې وه چې دواړه صندوقچې به د واده په ورځ پرانیستل کېږي. بیزوګۍ ناوې خپلې خونې ته وروستل شوه. هغې وغوښتل چې یو څه وخت یوازې پاتې شي. په سبا چې انتوان د خپلې نامزدې لیدو ته ورغی، بیزوګۍ ولیده چې هندارې ته ولاړه ده، ځان ته د واده په جامو کې ګوري. بیزو ورته وویل، رښتیا ووایه، زما څیره دې خوښیږي. او له دې خبرې سره سمې انتوان ته مخ ور واړاوه. انتوان په حیرانۍ ولیدل چې یوې ښکلې دنګې موسکې پیغلې ته ګوري. انتوان ګمان وکړ چې خوب ویني، سترګې یې وموږلې، خو ناوې ورته وویل، ته خوب نه وینې، زه هماغه ستا نامزده یم. او بیا دوی دواړه یو بل په غېږ کې ونیول. دغه وخت د ماڼۍ مخې ته ګڼ خلک ولاړ وو چې د شهزاده انتوان او بیزوګۍ ننداره وکړي. خو کله چې انتوان له ښکلې پیغلې سره لاس تر غاړې بهر وروووت، ټول غلي شول او خولې یې له حیرانۍ جینګې پاتې شوې. د ناوې او زوم د هرکلی لپاره ګڼ بیزوګان سرکونو ته راوتلي وو. ځینې د ونو په څانګو ناست وو، ځینې د بامونو په څنډو یا د کړکیو پر ځایو. د زوم او ناوې پر رسیدو به هر بیزوګي د خوشحالۍ نڅا پیل کړه، خو له تاوېدو سره سم به یې بڼه بدله شوه. یو شمېر یې په ښکلو سهیلیو بدلېدلې چې د مخملو اوږده کمیسونه به یې اغوستي وو، او ځینې نور یې په تورزنو عسکرو. یو شمیری ملایان شول، او ځینی بزګران، او دغه ټول چې به انسانان کیدل د ناوې او زوم تر شا به روانېدل. هغه شیبه را رسېدلې وه چې د دواړو ناوو مهرو لک شوي صندوقچې خلاصې او سوغاتونه یې ښکاره شي. باچا اول د جان د ښځې د سوغات صندوقچه پرانیستله. د صندوقچې په منځ کې یو کوچنی ژوندی مارغه و چې سمدستي والوت. تا بلا ده چه هنرو چی مرغی په صندوق کیا چوله او تر اوسه جونده پاتې شوی و. ده مرغ په مخوکه کې یو غوز یا چارمغز و. ده غوز په منځ کې د سرو زرو یو ګرده ټوټه و. ورپسی بیا ده انتوان ده خزینم بر راغه. ده هغه له صندوق چی هم یو جونده مرغ را وود چی په خوله کې سیمساره و. عجیبه ده چی سیمساره ای سنگ په مخوکه کې نیوله شو. او د دې سیمساره په خوله کې یو غوز و. خو خبره په دې نه تمامېده. د غوز په منځ کې یو ډیر نازک جالیداره وریښمن ټوکر و. د باچا زړه منلې وه چې انتوان باید خپل وارث او زیناسته اعلان کړي. د جان فکر وار په وار خرابېده، خو په همدې شیبه کې د انتوان ښځې د خبرو اجازه وغوښته. ویل، اعلی حضرته، اجازه را کړی ووایم چې انتوان د خپل پلار تاج و تخت اړتیا نه لري، ځکه دی له همدا اوسه د هغه ټاټوبي واکمن دی چې زه یې د جهیز په توګه ده ته ورکوم. باید ووایم چې انتوان له ما سره د واده کولو په برکت هغه تلسم او جادو مات کړ چې په موږ یې اثر کړی او بیزوګان یې رانه جوړ کړي وو.
رایټر چې اوسنی زلمکی ورسره ممکن ډیر بلد نه یې، په شلمه پیړۍ کې د لیکلو ډیره مهمه ذریعه وه. د شلمی پیړۍ په دویمه لسیزه کې د افغانستان په دفترونو کې د ځینو کسانو وظیفه دا وه چې مکتوبونه ټایپ کړي. دوی ته به یې ټایپیسټ ویل، خو اوس په دغو دفترونو کې ورځ په ورځ د ټایپیستانو شمیر کمیږي. ټایپ رایټر د نولسمې پیړۍ په شپیتمو کلونو کې ورو ورو رواج شو او 120 کاله وروسته یې ځای وار په وار کمپیوټر ونیو. نن سبا په ډیرو لږو ځایونو کې، مثلا چیرته چې برښنا نه وي، دا امکان شته چې د کمپیوټر په ځای د لیکلو لپاره له ټایپ رایټر استفاده وشي. خو په یو نوي رپورټ کې ولو چې د روسیې د ولسمشۍ په ودانۍ کې، یعنی په کرملین کې، یو ځل بیا فیصله شوې ده چې د کمپیوټر په ځای د ټایپ رایټر کار واخیستل شي، نور حال وشمه رشیدی راکوي.
په دفترونو کې اوس د لیکلو لپاره کمپیوټرونه عام دي او د ټایپ رایټر زمانه ختمه شوې ښکاري. خو په روسیه کې د ولسمشرۍ ادارې یو ځل بیا فیصله کړې ده چې له ټایپ رایټر استفاده پیل کړي. د ټلګراف رسپانې له رپورټ سره سم، کرملین د دې لپاره ټایپ رایټر ته مخه کړې ده چې له کمپیوټرونو څخه د اسنادو او پټو معلوماتو د راوتلو او غلا کېدلو امکان شته دی. د روسیې د فدرال ګارد د ادارې یو مقام ویلي دی چې ویکیلیکس د امریکا د ادارو پټ اسناد افشا کړل او له هغه وروسته داسې نورې پیښې هم وشوې چې په نتیجه کې اوس د روسیې د فدرال ګارد ادارې فیصله کړې ده چې په کرملین کې دی د لیکلو لپاره له کمپیوټر نه بلکې له ټایپ رایټر استفاده پیل شي. د روسیې د فدرال ګارد اداره د ولسمشر پوتین د ارتباطاتو او امنیت د ساتلو وظیفه په غاړه لري. د ادارې 4,00,000 روبل چې شاوخوا 1,00,000 کېږي د برقي ټایپ رایټرونو اخیستلو ته بیل کړي دي. د دې ادارې مقامات وایي چې کمپیوټرونه له یو بل سره وصل وي او دغه ځانګړنه د دې سبب کېږي چې خوندي اسناد پکې نورو ته افشا شي، خو ټایپ رایټر دغه مشکل نه لري.
د ازادي راډیوي مجلې د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو واورېدل چې د فرانسې د 19مې پیړۍ لوی شاعر او لیکوال ویکتور هوګو په 19 کلنۍ کې د دغه هیواد د اکاډمۍ غړی شو. استاد منلی د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې د ویکتور هوګو د ژوند د راوروسته کلونو په مهمو پیښو خبرې کوي.
په 1945 کال کې د فرانسې د سیالانو په قطار کې حسابېږي. د فرانسې سیالان زموږ د اوسنۍ سنا غوندې یو موسسه وه چې پاچا پکې هغه کسان نومول چې په فرانسه کې باید حساب پرې شوی وی.
نو د ناپلیون وروسته په فرانسه کې دوباره شاهي نظام راځي.
له ناپلیون دوباره شاهي نظام راځي، دې ته لومړی امپراتوري وایي. بیا په
ناپلیون امپراتوري ته لومړی امپراتوري وایي، کله
امپراتوري لومړی امپراتوري، بیا دغه وروسته چې کوم حکومت په فرانسه کې راځي هغه هم شاهي نظام دی. د ناپلیون د وراره پکې یو څه مقام لري او یو ډول استبدادي نظام دی. په 1947 کال کې د فرانسې خلک یو انقلاب کوي. د پاچاهۍ نور پتنګ شوې دي. پاچاهۍ د دوی کومې ازادۍ چې جمهوریت ورکړې وي هغه له منځه وړې دي. په دوی باندې فشارونه زیات دي، مالیات پرې زیات دي، جنګونه زیات دي. نو بلاخره د فرانسې هغه اهمیت چې په خوای درلوده هغه نشته. نو به هر لحاظه خلک ناراضي دي. او په 1947 کال کې د فرانسې خلک یو انقلاب کوي او جمهوریت بیرته اعاده کوي.
استاد منلی، د 1947 کال خو د ټولو اروپا په تاریخ کې مهم دی. په نورو ملکونو کې هم د ازادۍ انقلابونه وو.
د ازادۍ انقلابونه د ازادۍ خبرې وي، خو فرانسه کې ډېر په جدي ډول باندې او د دویم جمهوریت په 1947 کال کې بیرته قائمیږي.
او اول جمهوریت خو هغه و چې په 1790 کې
د انقلاب سره سم جوړ شو. په دې کې د ناپلیون وراره
چې موږ دریم ناپلیون بولو،
لوی ناپلیون بناپارت چې دریم ناپلیون بدل کیږي، د ولسمشر ټاکل کیږي او وګور سره ډېر ښه روابط لري. په 1947 کال کې چې د اروپا حالات ته وګورو، دا هغه کال دی چې مثلا مارکس مانیفیست لیکي، یعنی د اروپا انقلابي نهضت د یو مؤسس کتاب، یو د لارښود کتاب خوند کیږي. په همدغه وخت کې ویکتور هوګو هم چې د فرانسې یو مهم کس دی، د سنا غړی دی او د انقلاب نه وروسته د خلکو د خوانه د پاریس د یوې ناحیه خاروال هم ټاکل کیږي. ولسی جرګې ته په یو اعلان کې د فقر د ورکولو په باره کې یو بیانیه ورکوي چې ډیره مشهوره ده. په دې بیانیه کې وایي چې زه د هغو کسانو له جملې نه یم چې فکر کوي چې کولای شو چې زجر او درد له دنیا نه ورکو. درد یو الهي قانون دی، مګر زه په دې باور یم او په زغرده وایم چې مونږ کولای شو چې فقر له منځه یوسو. نو دا په
مطلب څه ده په دې خبره کې؟
په دې خبره کې مطلب دا ده چې که فقر یې کنه د انسانانو ترمنځ به دردونه یې خفګان به یې ستونزې به یې مونږ درد له منځه نه شو وړلی، مګر فقر یوه اجتماعي پدیده ده.
استاد منلی داسې ویلی سو کنه، مارکس په 1848 کال کې مانیفیستو لیکو، هغه خپل نظریه یې هغه مارکسي نظریه یې تدوین کړه او بیان یې کړه. په مارکسي نظریه کې یو قسم ایډیالیزم هم شته، یو داسې دنیا راځي، یو داسې وخت راځي چې دنیا به بیخي ګلو ګلزار وي او مشکلات به هیڅ نه وي. آیا ویلی سو چې هوګو هم د فقر په ضد دی، د غریبۍ مخالفت کوي، غواړي چې خلک د بې وسلي نه وي، خو بیا یو څه ریالست دی، دومره په خیال کې مشون نه کوي، دغسې یو تعبیر کولی سو؟
مارکسي نظریه هم ایډیالیستي نظریه نه ده، مارکسي نظریه هم په علمي اساساتو ولاړه ده، او مارکس د انقلاب لپاره چې کوم شرایط په نظر کې نیولي دي او کومې لارې په نظر کې نیولي دي، هغه د بریالیتوب لارې دي د هغه وخت په نظر باندې، او په نړۍ کې ځینې انقلابونه بریالیتوب ته هم رسول. اچ وروسته بیا خراب شوه، بېله خبره وه. د هیوګو نظریه د انساني عواطفو او د مذهب ترمنځ یو تلفیق دی. مذهبي اصول غواړي چې په ټولنه کې پلي کی، او په مذهب کې تابع د بل سره همکاري، نوادوستي د اغلمړي اساسات دي. نو ویکتور هیوګو د دې خوانورزي، او مارکس د فلسفه او د
اقتصاد
لاري ورزي،
او د اخلاقيات او د دین لاري ورزي.
د اخلاقيات او د دین لاري ورزي په 1800 وختم کال کې هوګو د لوی ناپلیون بناپارت سره روابط خرابېږي. روابط ځکه خرابېږي چې په دغه وختونو کې په ایتالیا کې یو ډیر شدید انقلاب روان دی. د پروس حکومت په ایتالیا باندې حمله کړې ده، او په ایتالیا کې د پاپ د قوت په مقابل کې را پاتېدلې ده. پاپ خپل هم د ډیر زیات محبوبیت نه لري، مگر د پروسیانو په مقابل کې یا د اوسنی اوتریش په مقابل کې بل اخره د نظام شړیږي، او د نش کوله چې د خپل هیواد ازادي وساتي. نو د روم خلک را پاتې کې، په وخت کې پاپ هم مانوي قدرت لري او هم سیاسي قدرت لري. د روم خلک را پاتې کې، او په روم کې جمهوریت اعلانوي، د پاپ سیاسی قدرت ختمی، اخلاقی قدرت بیا هم منی، او دروم د جمهوریت په حمایت کې اول فرانسویان دریږي. مګر روسته چې دروم جمهوریت هم نشي کولای چې څنګه چې لازمه ده د پروس مقابل کې مقابله وکړي، د فرانسې پاچا بیرته د پاپ د راتګ پلوی کیږي.
د فرانسې پاچا کې دیکتاتور بولو، د دریم ناپلیون،
دریم ناپلیون لا تر اوسه په دریم ناپلیون شو نه دی، تر اوسه پر ناپلیون بناپارت دی. د پاپ د راتګ طرفداری کوي، او هوګو دغه ډول طرفداری یو ډول خیانت بولي. نو د ناپلیون لری کیږي په 1851 کې، اندرې کال وروسته لدی چې ناپلیون ولسمشر شو. ناپلیون یو کودتا کوي، د ولسمشر دوره ختمه ده، او د خپل حکومت د ادامې لپاره د جمهوریت لمنځه وړي، او دویم امپراتوري د فرانسې په تاریخ کې شروع کیږي، او ناپلیون د دریم ناپلیون لقب اخلي. یو ټوکه ده چې وای دریم ناپلیون ځکه ورته ویل کیږي چې په کوم اخبار کې چې د کودتا وکړه او امپراتوري جوړ کړله، نو یو عنوان ولیکل شو ناپلیون، او درې ندایې علامې ورته ورکړل شولې چې په رومي حساب باندې درې ولاړ خطونه د درې معنا ورکوي، او وایي چې د دنوم د دې د خاطر ناپلیون دریم شو.
او که ټوکه نه یې، ولی بیا هم ولی د دریم ناپلیون وایي؟
ټوکه نه یې، لومړی ناپلیون چې د فرانسې امپراتور او د انګریزانو په لاس د قدرت نه لري شو، اصولاً باید د هغه زوی پاچا شوی وي، مګر د هغه زوی بیا په دغه جریان کې یو نشکړی یا لمنځه لاړ، وراره یې په سلسله کې دریم کس و قدرت ته ورسېد، ځکه دریم ناپلیون نوم ځان ته غوره کړ. په دغه وخت کې هوګو تبید کیږي، یو څه موده په بروکسل کې ژوند کوي، بیا د بروکسل کې شرط پیرا تنګیږي، جرسی ته ځي. بروکسل د اوسنی بلجیک پایتخت دی، او جرسی د انګلستان ځینې جزیرې دي. او دلته خپل یو ډیر مهم اثر د وړوکي ناپلیون په نامه باندې لیکي. لوی ناپلیون، ستر ناپلیون، لومړی ناپلیون و، او وړوکی ناپلیون هغه ناپلیون چې هیڅ ارزښت نه لري، هیڅ شخصیت نه لري، هغه دریم ناپلیون دی. او د هغه په باره کې یو ډیر تمسخرآمیز او ډیر د سپکاوي ډک کتاب لیکي. نو د دراوبد
فرانسې له حکومت سره ډېر خرابېږي،
فرانسې د حکومت سره ډېر خرابېږي. بیا د پجرسي کې هم دی، په سیاست کې ډېر دخیل دی، او ډېر خلوور سره دی. په 1555 کې د ملکی وکټوريا په ضد باندې یو انتقادي بیان خبري
دی، انګلستان د ملکی،
انګلستان د ملکی، او د جرسی نه هم شړل کیږي بیا د ګرنسی جزیرې ته ځي. څو واره
هغه جزیره بری چا ده؟
هغه هم د انګریزانو ده. خدای په طبیعي شکل باندې د جزای د هغه جزیرې نه چې رابطه د فرانسې سره نږدې وه یو بل جزیرې ته انتقالوي. د فرانسې حکومت ورو ورو چې وخت تیریږي څو واره کوشش کوي چې مخالفین ته د عمومي عفو اعلان وکړي او هغوی بیرته راجذب کړي، خو هغوی بیرته نه راځي او تر 1800 کال پورې د تبعید کې پاتې کیږي. په 1800 کال کې د فرانسې لخر د پروس په مقابل کې ماتې خوري.
چې دا هم دغه دریم ناپلیون لشکر ده،
د دریم ناپلیون لخر ده، او دلته د دې خطر پیدا کیږي چې فرانسه ډیره ژوبل شي. نو هوګو راځي په فرانسې ته او د پاریس دفاع په تنظیم کې ډیره زیاته ونډه اخلي. په دغه وخت کې د ولسی جرګې وکیل ټاکل کیږي او د پاریس د دفاع تنظیم کوي. خو د پاریس دغه نوې حکومت هم چې د بورژوا حکومت دی د پاریس د خلکو د یو ډول نارضایتۍ سره مخامخ کیږي او دغه نارضایتۍ ته په ډیر ستغ جواب وایي. په زرګونو کسان پکې مړ کیږي او بالاخره د پاریس د کومون انقلاب کیږي چې پاره کې هم ویکتور هوګو ته که څه هم مستقیما پکې ونډه نه لري په ډیر درنه سره قتل کیږي او په ډیر احترام د کومون د مشران نه ګڼل کیږي.
پاریس کومون یعنی هغه انقلاب دی چې د غریب خلک، کارګر خلک، بیوسه خلک د شتمنو په خلاف باندې انقلاب کوي.
پاریس کارګر خلک انقلاب کوي او د هغو نظریاتو په اساس چې مارکس هم په کار کړی دی او ځینې نورو اقتصاد پوهانو، سیاست پوهانو په 19مه پیړۍ کې ورباندې کار کړی، 14مه پیړۍ کې ورباندې کار شوی دی، د هغې نظریاتو د تطبیق لپاره دغه یو انقلاب جوړیږي چې د مساوات او د عدالت پر بنسټ باندې باید ټول نو چلول شي.
او وګو ملګری دی، دی
او وګو د دې انقلاب ملګری دی. په دغه وخت کې دریم جمهوریت شروع کیږي ځکه چې امپراتوري نړیږي، په ځای بل جمهوریت راځي
او د پاریس کمون هغه هم ختمي شي. دوران
پاریس کمون خو په ډیر شدید مقاومت سره مخامخ کیږي او په زرګونو کسان پکې وژل کیږي. دوه میاشتې دوام کوي او په دوه میاشتو کې د پاریس کوڅې بیخ په مړو او په وینو باندې رنګیږي. حتی د سویل کې تر 2000 کسانو په دغه دوه میاشتو کې یو وژل شول. نو دریم جمهوریت شروع کیږي او دریم جمهوریت په 1800 کې شروع کیږي تر 1900 کال پورې دوام کوي. په دریم جمهوریت کې په 1901 کې یو قانون جوړیږي چې ملت خپلو هغو کسانو ته چې د ده په نامه زورول شوی دي جبران ورکوي. یعنی هغه کسان چې د دویم امپراتورۍ په دوران کې یا شړل شوی دي یا وهل شوی دي یا بندیان شوی دي یا وژل شوی دي هغوی ته ملت تاوان ورکوي. او ویکتور هوګو هم د هغو کسانو په لړ کې ده چې د دغه سیستم د تنظیم چاره په غاړه اخلي. بل اخر یو تر وګو په 1850 کال کې مري او د مړې د ظفر د تاقلاندی درې ورځې خودل کیږي. د ټولې دنیا ورته خلک راځي او په جنازه کې د شاوخوا 2 میلیونه د پاریس خلک او 2000 هیئت د نورو هیوادونو او د نورو ولایتونو وانډا خلی.
استاد منله په هغه زمانہ کې چې دا اوسنۍ ټیکنالوژي نسته، دغه وسایل نسته، د ماشينونو نسته، په هغه زمانہ کې د یو چا په جنازه کې د 2 میلیونو کسانو اشتراک او د دومره ډیرو پلاویو راتګ حیاتونو د تاریخ وړه استثنایی جنازه نه سوبله لای
ډیره غټه خبره ده. او حتی د خخول د پر هم د فکر کیږي چې دای به د پرلشس په ادیره کې خخیږي. پرلشس پاریس وړه ستره ادیره ده، مګر د جنازې په جریان کې تصمیم بدلیږي او د پاریس په منځ کې یو کلیسا ده چې د انقلاب په وخت کې مشاهیر پکې خخیدل، ستر کسان پکې خخیدل. د لومړی کس ته چې پس له انقلاب په پانتیون کې بیا خخیږي او
د 1848 کال انقلاب ورسنه
نن د فرانسې د اول انقلاب نو ورس چې په وخت کې ځینی مشاهیر دلته خخ شول. ولتر اول کس چې دلته په دې ځکه خخ شو، ځینی نور هم مشهور کسان په پانتیون کې خخ شول. دلته خونه کلیسا ده، د کلیسا په سر باندې یو لوحه لیکلې ده چې د غټو انسانانو، د لویو انسانانو نه ملت مننه کوي او هغه لوی انسانان دلته خخیږي. دا اوس د فرانسې په نظام کې یو رسم پات دی چې هغه څوک چې ډیر زیات ستر خدمتونه یې کړي د هغه مړی دلته راوړل کیږي. نو ویکتور هوګو د جنازې په جریان کې د ده مړی د پیرسس په ځای باندې پانتون ته راوړل شو.
د ویکتور هوګو د هڅو، آثارو او افکارو په باره کې د راډیوي مجلې په راتلونکي غنه کې هم معلومات اوریدای شي. اوس اجازه غواړو په عزت وسئ.